السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایز سفی ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانی خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 14 کال د وری حمل یو لسمه د 2021 کال د مارچ یو دیرشمه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي په دغه پروګرام کې مو وړاندې د افغانستان د کورونیو بي ځای شوی پاره د بخنی د نړیوال سازمان لیو تازه راپور خبرو چې د دغو خلکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرچکیم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچی پلاوي له مشر معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل بیګا د نارنجګل مشاعره په ننګرهار کې ترسره شوه او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل اندیسیال نریندرا مودی د لیک په جواب کې تیر وزو ویل اسلام آباد له نوې ډیلی سره د سولې ایزو اړیکو غوښتونکی دی پوره خبرونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده دغې ټولنې تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره محاکمه شي دوی وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نښه نه شي او د روغتیایي مرکزونو درناوی وشي اروپایي ټولنې دغه راز د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواو غوښتي چې په ټول هیواد کې باید وګړو ته په مساوي ډول د واکسین د تطبیق زمینه برابر شي پرون په جلال آباد ښار کې درې خزینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په 2 ولایتونو کې کور په کور د پولیو واکسین کمپاین پیل شو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچی پلاوي له مشر معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل د افغانستان مرکچی پلاوي تیر ماښام پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ولیکل په ټویټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوي د 2020 کال د سپتمبر رئیس په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو پر څرنګوالي بوخت دي د دغو مذاکراتو سره سره لا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې د جګړو ډګرونه تاوده دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودی د لیک په جواب کې تیر ورځ ویل اسلام آباد له نوې ډیلی سره د سولې اړیکو غوښتونکی دی رویټرز خبری اژانس د رسمي سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي نریندرا مودی په هغه لیک کې چې د مارچ پر 23 د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی و د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې ایزو اړیکو غوښتنه کړې وه د مودی د دې لیک په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو لخوا رسمن څه نه دي ویل شوي خو یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبری اژانس ته د هغه لیک محتوا چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شو تایید کړه عمران خان د دې لیک په غبرګون کې پرون وویل د پاکستان خلک هم له خپلو ګاونډیو په تیره بیا هند سره ښي او سوله ییزې اړیکې غواړي د پاکستان ډان ورځپاڼې د مارچ پر 23 د نریندرا مودی د لیک په حواله راپور ورکړی چې هند د پاکستان د خلکو سره دوستانه اړیکې غواړي او د دې کار لپاره د باور فضا ته اړتیا ده هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسله لرونکي ګاونډیان دي په 1940 میلادي کال کې د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې په خپلو کې درې ځله سختې جګړې کړې د دواړو هیوادونو اړیکې د کلونو په اوږدو کې لا کړکېچنې پاتې شوې دي د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه د نوي دولت جوړېدو لپاره لار هواره کړه ښاغلی ماتوویچ داسې مهال دنده پرېښوده چې هیواد یې له یوې میاشتې راهیسې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په اړه د اختلافاتو له کبله د سیاسي ګډوډۍ شاهد دی د سلواک ولسمشره زوزانا چاپتووا د دې هیواد د مالیې وزیر ایدوارد هیګر د نوی صدر اعظم په توګه معرفي کړ ښاغلی هیګر د سلواک د ولسمشرې یو نږدې متحد او د باور وړ همکار ګڼل کیږي د سپیس ایکس هغه توغندي چې د ازموینو لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیست او نسکور شو دا الوتنه د امریکا په تگزاس ایالت کې وشوه د سپیس ایکس شرکت مشر ایلون ماسک پرون د دې خبرې په منلو سره پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د سټارشپ په نامه دغه توغندای تر الوتو څو دقیقې وروسته بیرته ولوید هغه ویل د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی خو په اړه پلټنې جریان لري ننګرهار بیګا د نارنجګل دودیز میلې او مشاعرې کوربه و. دا د نارنجګل شپږ پنځوسمه دوره و چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. په مشاعره کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی و.
لطاشم صدقه جلال آبادا تا تخبل جسد سپارل باچا خان دے کسو کوائی تیر نیو پیڑے سوا وائی امداز ما پوینو سور داستان دے
او د افغانستان د فوټبال د اتلولې لیګ دوهم دور سیالۍ به نن هم په مزار شریف ښار کې دوام وکړي. د لوبې پرون پیل شوې چې په هغه کې د سرپل مولانا محمد خدیم لوبډلې 15-3 په مقابل د تخار موج ساحل لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف د نننیو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عصر دروزی رقابت ها به حضور آقای یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان.
در سیالی پرون مازیگر در افغانستان در فوتبال فدراسیون در مشر یوسف کارگر په حضور که پیل شوی او در نن مازیگر په لوبو که بعد کندوز در زوانان و وحیدی در فوتبال لوبدال در خراسان فاریا پاوراندی سیالی وکری. دیو بل خبر لمخې نن په کابل که در وشو لوبی ترسره کیگی په دیو لوبو که شاوخوا درې سوه لوبغاړي برخه اخلي. تمده په پای کې د ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 15. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 20 چټه 14. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 14. مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 15. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 15.
لازادی رادیو مو لمړی خبرونه واوریدل تر غوړسته د هوا حالات کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. په دغه سارنې خبری مجله کې وړاندې اوري. امنیست انټرنیشنل په افغانستان کې د کورونا بيزای شوو د ژوند پر وضعیت په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې. د غیداري ویلي لوګاو د کورونا وایروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلور نور دلایلو له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او خپلو مینو بيزای شوي له سخت ژوند شکایت کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپله اولسمه دوره کې د لاسته راوړنو تر څنګ جدي ستونزې هم لرلې. د امریکا متحدو ایالاتونو تیره ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په غبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالره نوې بشر دوستانه مرسته ځانګړې کوي. د نارنج ګل مشاعره بیګا د پاچا خان په مزار وشوه. د ژوند رنگونه به هم در تخبار کړو.
کاری ټوپ خرڅو په دې کې دوه نو دی، یو بادی دی او یو چرایي. بادیان فقط د اولکیو مرغۍ لپاره دی او چرایان خلک د غټو مرغۍ لپاره استعمالوي. د کور ساتنې لپاره هم زیاتره خلک استعمالوي.
امنیست انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا بيزای شوو د ژوند پر وضعیت په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې. دغه ادارې ویلي لوګا او د کرونا وایروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلورو نورو دلایلو له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دغه اداره پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د نړیوالو قوانینو له اړینو مرستو په رسولو کې بیړه خپل مکلفیت پر ځای او دغه کسانو ته مرستې ورسوي. د ادارې د افغانستان حکومت ویلي دي چې بې ځای شوی شمیر د تیر په نسبت باندې کم دی، خو دوی ورسره مرستې کوي. په دې اړه نور جزئیات لفریبا ظاهر اورو.
موږ دا مهاجر شي دا تر هغه یا سلوریش در کوره یا تندویش در کوره مشتر هیچ که مکنه میدی سوی کچینیان ماشیمان نزوی پوشار کسوانو گدایی کهید یو کپ اونو نپویده که سیاسر و در پر در بانی گیر جی زیر بودادان مسلمانان طول در بودار جی
دا د هغو میلیونونو کورنی بې ځای سوی افغانانو یو بیلګه ده چې د ژوند د دوام لپاره بیړنیو مرستو ته اړ دی. د کډوالۍ د ناخوالو تر څنګ کویټونو نس ناروغۍ د دغو افغانانو ژوند لا نور هم تریخ کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یوه تازه راپور کې چې نن د مارچ پر یو دېرشمه خپور سو همدې مسلې ته په پام ویلي د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره هڅې لا ډېرې او د دغو بې کورو سویو لاسنیوی وکړي. په دې راپور کې د بې ځایه سویو په کمپونو کې د خوړو پر نه خوندیتوب د ښځو د حقونو او د ژوند په نورو برخو کې د کورونا وبا د تخریبونکي اغیز په اړه څرګندونې سوي. راپور زیاتوي 4 میلیونه افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د کورونا ویروس د چټک انتقال لپاره مناسب دي او په همدې حال کې دغه انسانان حتی د لومړنیو روغتیایي امکاناتو څخه بې برخې دي. د جنوبي آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ایز مرستیال مشره سمیرا حمیدی وایي دې ته په کتو چې د روانو جګړو له کبله ورځ تر بلې د دغو بې ځایه سویو شمېر په ډېرېدو دی او ورسره د لوږې او هم د کورونا وبا د لا خورېدو ویر سته، نو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغو خلکو د خوندیتوب لپاره لا ډېره هڅه وکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي له دوی سره د شاوخوا 2 میلیونه د کورنیو بې ځایه سویو شمېره راجستروې ده او دا 4 میلیونه هغه کسان یادوي چې په تېرو 5 کلونو کې له خپلو کورونو وتلي، خو ډېره برخه یې د دوی په وینا بېرته خپلو کورونو ته تللي دي. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي دغو کډوالو ته د لازمو مرستو د رسولو هڅې جاري دي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رضا باهر ازادي راډیو ته وویل
در سال 1399 88,000 بیجا شده.
په 1999 کال کې 88,000 کسان بې ځایه شوي دي. په مجموع کې 110,000 کسانو ته مرستې رسیدلې دي. 4,000 هغو کسانو ته چې په 1999 او نورو کلونو کې بې ځایه شوي دي د ژمي مرستې رسیدلې دي. په دې 1399 کال کې شاوخوا 1500 کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته تللې دي چې د بیرته تګ بهیر د وزارت او نورو نړیوالو مؤسساتو لخوا وڅارل شو او ملاتړ یې وشو.
همکار ما حمایت شوه.
تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان نږدې نیمه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا بې ځایه سوي کډوالي. په کابل کې د دغه ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له شاوخوا 10 میلیون افغانانو څخه چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي 15.5 میلیونه په بیړني وضعیت کې دي. نوموړي د ژمنه هم کړې و چې دبليو اف پی په پام کې لري په 2021 کال کې د 15 میلیونو کسانو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. جګړې او طبيعي آفات په کور دننه کډوالۍ اصلي لاملونه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره.
د افغانستان د سولې او رواني جګړې ترڅنګ په ننګرهار کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنې د ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پام ور اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي سربیره په دې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، خو د هدفي وژنو په تر ټولو تازه پیښو کې درې واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې د افغانستان په ختیځ کې ووژل شوې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سه شنبه په جلال آباد کې دوه داوطلبه واکسیناتورانې او د هغوی یوه سوپروایزره په دوو بریدونو کې ووژل شوې. ورځپاڼې د دغه وزارت د ویاند غلام دستګیر نظری په حواله لیکلي په روغتیا پالانو باندې برید په ټولو خلکو برید دی او دوی په کلکه غندي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل او جلال آباد په څیر ښارونو کې داسې هدفي وژنې له تیر کاله پیل شوې لکه چې د افغان حکومت او طالبانو استازي د سولې خبرو ته سره کښېناستل. په مقاله کې راغلي افغان چارواکي د داسې بریدونو پړه په طالبانو اچوي، خو طالبان بیا له مسؤلیته اوږې سپکوي. ګارډین ورځپاڼې هم په جلال آباد کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو په وژنې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د پولیو دا واکسیناتورانې د پولیو د واکسین د لګولو د هغه 5 ورځنی سراسري کمپاین په 2 ورځو وژل شوې چې دوشنبه پیل شوی. د مقالې له مخې په ښاري سیمو کې د هدفي وژنو یوه لړۍ له هغه وخته چې د سولې خبرې پیل شوې روانه ده او پکې ګڼې مسلکي ښځې او هم حکومتي کارکوونکي، رسنیزوال او مدني فعالان هدف ګرځي. ګارډین لیکلي د طالبانو په شمول وسلوالو ډلو له دې مخکې هم روغتیا پلان وژلی دي. ورسپانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د تیر کال خبرداري ته هم اشاره کړې چې د بریدونو په زیاتېدو سره روغتیا پالان په خطر کې دي. ګارډین د کابل په یو زیږنتون باندې د 2020 کال د می 12مې خونړې برید یاد کړی چې پکې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو په شمول څلیرشت تنه ووژل شول. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان پر روان وضعیت او د طالبانو د ادعاو په اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال پیل په دې کړی چې طالبان فکر کوي که د سولې تړون وشي یا نه دوی وختي ګټلې ده. لیکوال زیاته کړې د طالبانو د بریا ادعا چې د دوی له نظره په پوځي او سیاسي واقعیت کې ریښې لري د افغانستان اوسنی نازک حالت رهبري کوي. د نیویارک ټایمز مقاله کې راغلی وضعیت داسې دی چې څوک نه غواړي بحث پرې وکړي. دا نیم حقیقت چې طالبان برلاسي دي نو ځکه جوړجاړي ته چندان زړه نه ښه کوي او یا غواړي د واک د ویش له امریکایي مفکورې سره مخ ته ولاړ شي. لیکوال زیاته کړي د طالبانو بیانات که څه هم تبلیغاتي دي خو د دوی د برلاسي فکر د یو متردده افغان حکومت ځواب دکته کوي او هم د افغانستان په بهرنیو همکارانو اغیز پرې باسي. په مقاله کې وړاندې د افغان ولسمشر اشرف غنی د ادارې دریزونو ته هم اشاره شوې چې په خپلو موقفونو ولاړ دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی د نږدې دریو میاشتو مخکې خبرې یادې شوې چې ویلي وو بهتری ته هیله لري خو ناوړه حالتونو ته تیاری نیسي.
ازادي رادیو ته غوګیاست په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب باندې کې واوري. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپل ولسمه دوره کې د لاسته راوړنو ترڅنګ جدي ستونزې هم لرلې. دغه بنسټ مشر نعیم ازغری وایي دوی د ملي شورا د دویم تقنینی کال او ولسمه دوره په اړه چې دوی کومې څېړنې کړې موندنې ښیي چې ملي شورا د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه دی راوړی. خو د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي بیا وایي دوی د ګڼو ستونزو ترڅنګ بیا هم هڅې کړي چې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا د ملي شورا د ولسمې دورې د کار په اړه خپلې موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ازغری د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې ملي شورا د مهمو لاسته راوړنو ترڅنګ ګڼې ستونزې هم لرلې. ښاغلی ازغری د ولسي جرګې له لورې جدي ستونزه د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه راوړل او د تقنینی قوانینو لپاره د دوی له لورې د کومې طرحې نه برابرول بولي.
خود پارلمان نتونسته د طول نمی دوره تقنینی
پارلمان ځینې کمزوري هم لرلې چې یو له هغو دا و چې پارلمان د دې تقنینی دوره په اوږدو کې ونه شو کړای چې د ټولو غړیو په همغږي د تقنینی قوانینو په برخه کې یو طرح جوړ کړي. تر اوسه په دې برخه کې ټول د بیلابیلو دولتي ادارو له لوري ورته وړاندیزونه شوي. دویم د هغو وزیرانو چې د پارلمان له لوري هیڅ د تایید رائے هم نه دی اخیستي او تر اوسه سرپرستان دي داسې جدي
شاغلی ازغری وایي بل هغه څه دي چې د ملي شورا جدي کمزوري شي هغه د حکومت تکړنو په اړه د دوی له لوري جدي څار نه کول دي. د فیفا دفتر له لوري ازادي راډیو ته پاستول سوی راپور کې د ملي شورا د لاسته راوړنو په اړه راغلي چې د 1400 کال د بودیجې په عادلانه ویش کې بریالي وو. د سولې په پروسه کې د لا زیاتو هڅو په هدف دا یو پلاوی ټاکل او د ځینو خصوصي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ځینو حکومتي ادارو کې لکه د جمهوری ریاست چارو اداره کې د بیلابیلو ډولونو غوښو په اړه څارنې، د روغتیا وزارت پخواني چارواکو د کړنو په اړه په مالیه وزارت کې د یو شمېر کارکوونکو د لوړو تنخواګانو په اړه څارنې او افشاګرۍ د ملي شورا مهمې لاسته راوړنې بللې دي. دا ولسی جرګې منشي محمد کریم اتل بیا د فیفا د دغو سرګندونو په اړه وایي چې دوی د ګڼو ستونزو ترڅنګ بیا هم هڅې کړي چې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
سره د دې چې ستونزې سته ولسی جرګې هڅه کړې تر څو د تقنیني قانون لپاره حکومت ته طرحه وړاندې کړي او وړاندې کړي مو هم دي. مخکې تر دې چې د حکومت له لورې تقنیني فرامین راسي باید یو ځل موږ سره په دې حکله مشوره ترسره شي. بله موضوع دا چې د سرپرست وزیرانو په حکله باندې موږ په بار بار باندې فشار اچولی دی پر حکومت باندې تر څو موږ ته وزیران معرفي کړي.
ښاغلی اتل وایي ډېر ژر به د دوی په غوښتنه حکومت نوي نوماند وزیران ورمعرفي کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ننګرهار بیګاد نارنج ګل دودی زمیلی او مشاعری کوربه وو. دا د نارنج ګل شپک مندو سم دودیز میلاو مشاعره واچې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه تر سره شو. په مشاعره کې د افغانستان د بیلا بیلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی وو. د شاعرانو اکثر شعرونه د افغانستان پر روان وضعیت او ناخوالو څرخېدل. ممتاز روغزی هم په دې مشاعره کې خپل شعرونه وویل.
لطاشم صدقه جلال آبادا تا تخپل جسد سپارلے باچا خان دے سے لطاشم صدقه جلال آبادا تا تخپل جسد سپارلے باچا خان دے کسوک وائی تیر نیو پیڑے سوا وائی امداز اما پوی نصور داستان دے.
د امریکا متحده ایالاتونو تیر ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په خبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالر نوي بشر دوستانه مرسته ځانګړي کوي. واشنگتن ویل هدف یې له هغو کسانو سره مرسته ده چې ډیر جنایتونه یې ګاللې دي. په دغو جنایتونو کې د بشار اسد رژیم او د هغه د متحد روسیې لخوا هوایي بریدونه یاد شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ورځ په یوه اعلامیه کې د سوریې له خلکو سره د نوې 600 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړ. نو موري ویل چې د مرستې به په سوریې کې څه باندې 13 میلیون کسانو او هم په لبنان، ترکیه، اردن، عراق او مصر کې شاوخوا 5.5 میلیون سوری کډوالو ته ورکړل شي. هغه زیاته کړه چې امریکا د نړۍ د تر ټولو اغیزمنونکو کسانو د دردونو او ستونزو د رقمولو لپاره کار کوي، ځکه د خبره دا ډول اقدام د امریکا لپاره ارزښت لري. انټونی بلینکن له نورو هیوادونو او ټولنو څخه هم غوښتل چې د سوریې له جګړه ځپلو سره مرسته وکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او عمده متحدي روسیا د سوریې په کورنیو جګړو کې د تاوتریخوالي اصلي عاملین ګڼل کیږي. سوریا د 2011 کال له مارچ راهیسې د کورنۍ جګړې او تاوتریخوالي شاهده ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل وینا کې ویلي چې د سوریې خلک له بیلابیلو جنایتونو څخه کړیږي چې په هغه کې د ده په وینا د اسد د رژیم او روسیې لخوا هوایي بریدونه، اجباري ورکېدل، د داعش وحشتونه او د کیمیاوي وسلو کارول شامل دي. انټونی بلینکن زیاته کړه د اسد د رژیم له لوري د اقتصاد کمزوري، مدیریت او پراخ فساد انساني بحران په سوریه کې لا ډیر کړی چې د کورونا او بل خورېدو سره د بحران له نور هم ډیر شو. د بروکسل په پنځم کانفرنس کې چې د سوریه او سیمه هیوادونو د ملاتړ په اړه جوړ شوی وو، د سوریه له خلکو سره د امریکا د بشري مرستو اعلان وسو. په دې کانفرنس کې څه باندې 500 هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه راټول شوي وو چې د جګړه ځپلو سره د کلنۍ مرستې ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2020 کال کې د سوریې او په ګاونډي هیوادونو کې د کرسي وو کسانو لپاره د 100 میلیارد ډالر مرستې هدف ټاکلی دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دولت شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم لاند خبرونه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. پرون په جلال آباد ښار کې درې خزینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې وژل شوې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل.
د مرکچی پلاوی په ټوټر باندې د خبر په اړه جزئیات لیکل شوې دي. په ټوټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکرات په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل نوی د خپل هندي سیال نریندرا مودی د لیک په جواب کې تیر ورځ ویل اسلام آباد له نوی ډیلی سره د سولې جوړیکو غوښتونکی دی. د رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چونو مینه د خودلې ویلي نریندرا مودی په غلي کې چې د مارچ په درویشته مې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی وو د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې جوړیکو غوښتنه کړې وه. د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه د نوي دولت د جوړیدو لپاره لار هواره کړه. د سپیس ایکس هغه توغندي چې د ازموینې لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیسته او نسکور شو. بیګا په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره وشوه. دا د نارنج ګل شپږ پنځوسمه دوره وه چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې په تفصیل سره ولولې. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه چې آدرس facebook.com/azadiradio ده د ازادي رادیو خبرونه هلته هم لوستلای شي. اوس هم د ژوند رنگونو لندکې پروګرام واوره.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم مبروره، د کوم ځای اوسیدونکې او نوم دې څه ده؟
وعلیکم السلام، ستړي مشي بشریم د ننګرهار ولایت فعلاً په کابل کې د ټوپک دکان لرم.
درته وای چې دا څه ډول ټوپک تاسو خرڅوي؟ زه خپله ګورم ډول ډول ټوپک دي. لږ راته توضیح راکړئ چې دا څه ډول ټوپک دي.
مو خو کاری ټوپک خرڅو په دې کې دوه نو دي، یو بادي دي او یو چرې.